द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
درن اوردن کو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا قربانمو نن ز مجاهد جواد او زما همکارا
کلثوم کاکر
دا یو ساته رادیو خبرونه د توراندې کو نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د مخام شپږ بجې افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي او اوس هم د خبرونو سرټکی
پاکستان وای د افغانستان په اړه په هند کې په راتلونکو کې د ایشیا زړه غونډه کې به برخه اخلي
سو سینس هارت اف ایشیا میټینګ از اباوت افغانستان دټ پاکستان هاز اکچولی ډیسایډډ دی ایڈوایزر اولریډی اناونسډ دټ هی ویل بی پارټیسیپیټینګ دټ
د پاکستان سپریم کورټ د یوې قضیې اوریدو پر وخت حکومت نه غوښتي چې د راتلونکو سرشمیرن لپاره دی غوڅه نیټه وخایي
پنجاب نه کې مردم شماری چلو پنجاب سوسی مصنوعی اکثریت د مردم شماری په ذریعہ جوړ کړی دی دا اوس فاکلیت بدلی شته کې کی صحیح مردم شماری وایي نو د په هیڅ حالت کې هم مردم شماری کول نه غواړي باندې کې کله د فوج سره وتړي کله بل باندې وکړي
اوس هم بشپړ خبرونه
د پښتون ملت پالا ګوند او امین نېشنل پارټي په خواني پارلماني غړی او اقتصاد پوه اجي عادل نن خبرو ته سپارل شوی دی
عادل صاحب چې یو رښتونی سړی او یو رښتونی او مخلص د پاتې یو مشرمو او ورکرمو دا هغه په چین باندې مونږ ته کافي دی خلا پیدا شول په پاتې
او سم پوره خبر نه واوري
پاکستان وایي چې افغانستان کې د امنیت او استحکام غواړي همزکه د هندوستان کې کېدونکي هارت اف ایشیا یا د آسیا د زړه په غونډه کې به ګډون کوي که څه هم د هندوستان سره په وروستیو کې تاوتریخوالی لري خو د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز به په امرتسر کې کېدونکي غونډه کې ګډون کوي پاکستان نمائندگان په راتلونکي میاشت کې په روس کې د افغانستان په اړه د روس چین د درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي دا خبرې په اسلام آباد کې د اونیزي وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان د نفیس زکریا کړی دی او نور زیاته کړي چې افغانستان کې د امن او استحکام لپاره کېدونکي ټولې هڅې ستایي او وای چې افغانستان کې داعش ورځ په ورځ زیاتېدونکي دی او دا یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم ګواښ دی پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې د امن د عمل د ملاتړ ژمنې کوي خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان وس هم د افغان د دولت مخالف قوتونو نه صرف ملاتړ کوي بلکې روزنه هم کوي دغه وجه ځکه پاکستان او افغانستان کې په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او بلخوا پاکستان د افغانستان دغه تورونه ردوي
د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ په مرکزی حکومت نیوکه کړی چې د کال 2018 په مارچ یا اپریل کې د سرشمیرنې مشکوک نیټه دی په غوڅه نیټه بدل کړی او دغه عمل دی یقیني کړی د پاکستان ستر عدالت په مرکزی حکومت باندې زور راوړی چې د سرشمیرنې د عمل د ځنډولو بهانه دی نه جوړوي یاد دی چې مرکزی حکومت وایي چې پاوزی په عملیاتو کې د ملک په قبایلي سیمو کې بوختې نو ځکه د سرشمیرنې عمل ترې پاتې دی خو د ملک وړو صوبو سیاسي مشران وایي چې پنجاب په لابه مرکزی حکومت په پارلمان کې د پنجاب د اکثریت له لاسه ورکولو باندې ویریږي په پاکستان کې وروستۍ ځل سرشمیرنه په 1998 میلادي کال کې ترسره شوې وه
پاکستان کې د کانفرنس ګوند عوامي نېشنل پارټي لوړ پوړي مشر او پخوانی سېنېټر اجي محمد عادل خاورو ته سپارل شوی د خیبر پښتونخوا سرشار پېښور کې د جمعې په سهار وفات شوی وو او د دوی جنازه په جنا پارک کې ترسره شوې وه اجي عادل د عوامي نېشنل پارټي کې په ګټو چوکۍ پاتې شوی وو او چې پکې په د سېنېټ کې پارلماني مشر د ان پی سینیئر وایس صدر د ان پی الیکشن کمیشن صدر او د مرکزی او صوبایي ایگزیکټیو کمیټي غړي هم شامل دي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه په شمول د هواد سیاسي مشرانو د اجي عادل په مړینه د افسوس څرګندونه کړې او دغه سیاسي خدماتو ته د عقیدت پرزونه هم وړاندې کړې په دې حق له تفصيلات راکې مدثر شاه په راپور کې
قومی نیشنل پارٹی فعال غړی حاجی عدل دوګدی ناروغی لامل پیښور کې سا ورکړه او جناب پار کې مازیګر سلور بجې د جنازې د مراسمو نه پس خپل پلرنۍ ادیرې کې خاورو ته اوسپارل شو. خدای بخلې په 15 اکتوبر ته اوسپارل شو. خدای بخلې په 15 اکتوبر 1900 سلویختم کې زیږیدل او 1993 او 99 کې د پیښور نه د صوبایي اسمبلی له هم منتخب شوی او دغلته د خپل ګوند پارلیماني لیډر په حیث وظیفه هم ترسره کړې ده. د ده په مړینې د صوبې بیلابیلو سیاسي ګوندونو تعزیتي بیانونه جاري کړي دي او د عوامي نیشنل ګوند یو مشر بشیر خان مټه ډیوه راډیو ته وایي د حاجی عدل مرګ د دوی د ګوند لپاره نه پوره کېدونکی زیان دی. حاجی عدل د عدم تشدد فلسفه کلک مرستیال او سیمه کې د سولې خواهش مندو او هم د دې لپاره د هند او پاکستان د اولسونو ترمنځ د دوستۍ او امن تنظیم فعال غړی هم پاتې شوی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې وسیدونکي په افغان ماشومانو کې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د دې مقصد لپاره په کوټه کې په مختلف برخو کې د پولیو په ضد خصوصي کمپاینونه هم سوي دي چې رسی د افغان ماجرانو زیات شمیره ژوند کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 170 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان ویلي دغه عملیات چې په 24 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي په پایله کې 90 داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د زابل سیمه ییزو چارواکو په هغه ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي په زابل کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد د ځانګړو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. او د سوریې د حکومت جنگي الوتکو او توغندیو د روسیې په ملاتړ د الیپو خار په ځینو برخو کې د یاغیانو پر ضد نن یو ځل بیا بریدونه کړي چې د کوچنیانو په ګډون پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. نور حال زموږ همکار شیبزاده ترکوي.
د ماسکو لخوا د بشري مرستو لپاره د یوې میاشتې دزبندۍ د ختمېدو وروسته دا په پرله پسې څلورمه ورځ د شام د حکومتي جنگی الوتکو لخوا بمباری ده. په شام کې د بشري حقوقو د سارنې یوه برطانوي میشته اداره وایي چې د بریدونو له شروع راسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي یاغیانو هم د ښار په هغه برخه باندې توغندي ویشتلی دي کوم چې د حکومت په ولقه کې ده. د حکومت د ولقې لاندې سیمو کې 1.2 میلیونه خلک ژوند کوي چې وار په وار پې د یاغیانو لخوا توغندي بریدونه کیږي. اخوا د عراق د نمرود ښار د داعش وسلوالو نه د نیولو وروسته عراقي عسکرو لیدلي چې په دغه ښار کې د عراق د لرغونو آثارو دا زوړ ښار کنډر پروت دی. د عراقي ځواکونو د پرمختګ نه 100 وړاندې د داعش توندلارو دغلته ټولې مجسمې او تاریخي ځایونه تباه کړي وو کوم چې 3000 کاله پخواني وو او زیاتره آثار یې ویجاړ کړي کوم چې په 9مه صدۍ کې جوړ شوي وو او یو وخت تر ټولو لوړې ودانۍ وې. دا لرغونی آثار د موسل په جنوب ختیځ کې نږدې 19 میله فاصله لري پرتې دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په جرمنی کې د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په یوې ګډې غونډه کې د امنیت او اقتصاد پر مسلو خبرې وکړې. د جرمنی، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او هسپانیې له مشرانو سره د دغو خبرو اترو د مخه اوباما د جرمنی له لومړي وزیر انګیلا مرکل سره هم 13 ورځې اوږدې خبرې کړې وې. د اوباما د کار دوره په جنوري کې پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې دندې پیل وکړي. اوباما یو ځل بیا له اروپایانو سره د یووالي او همکاریو ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې هیواد به یې له نړیوالو سره خپلې اړیکې همداسې خوندي وساتي. اوباما همدارنګه هیله څرګنده کړه چې ډونالډ ټرمپ به هم د روسیې په وړاندې د ته ورته سیاست ولري او په هغو برخو کې به له یو بل سره مرستې وکړي چې زموږ له ارزښتونو او ګټو سره اړخ لګوي. اوباما جرمني د خپل روسي رسمي سفر لپاره ځکه وټاکه چې دغه هیواد په اروپا کې تر ټولو پرمختللی اقتصاد لري، د سوداګرۍ په برخه کې د متحده ایالاتو شریک دی، د ناټو مهم غړی دی او په زرګونو امریکایي سرتیري پکې دی.
د امریکا مشر استخباراتي چارواکي وایي چې ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ سره به کار نه کوي. قانون سزانو ته ویلي چې دوی خپل استعفا جمع کړې ده. د امریکا نېشنل انټیلیجنس ډایرکټر جیمز کلیپر د پنجشنبې په ورځ کانګرس کمیټې ته د اجلاس پیل کېدو څخه مخکې د خپلې عهدې پرېښودلو باندې خلک حیران کړل. د دې اعلان وروسته دا خبرې کېدل شروع شوې چې ښاغلی کلیپر راتلونکي ټرمپ انتظامیې ته د یو پیغام ورکولو کوشش کوي، ځکه د استخباراتي ادارې ویان د دې تردید کولو کوشش وکړو او ویل چې ښاغلی کلیپر په دې خط یا استفا باندې هم هغه ډول دستخط کړی لکه څنګه سي د ټولو انتظامی عہدیدارانو ته کول وي، او دوی به خپل د خپل ملازمت د مدت پوره کوي. نور ویلي چې ښاغلی استفا به د 16 جنوري 2018 څخه به اثر انداسي. هم په دغه ورځ ټاکل سوی صدر ترامپ به انتظام سنبالوي.
او روسي خبردار چې د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ د داسې یو رهبر په توګه یاد کړ چې د پری زیات باور کولای شي. آبه لومړنی بهرنی مشر دی چې په ټاکنو کې د ترامپ د بریا وروسته له هغه سره نیغ په نیغه ګوري. دواړو د نیویارک په ترامپ ټاور کې یو بل سره وکتل. آبه وړاندې وویل چې د دوی دواړو خبرې ډېرې دوستانه وي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوي واس تاسو ته وړاندې کوو راپورټونه په تفصیل، او په دغه راپورټونو کې به په بیلابیلو موضوعګانو باندې تاسو تفصیلات اوري. اول راپورټ چې پاکستان وایي چې افغانستان کې امنیت او استحکام غواړي، په دا وجه په هند کې یا په هندوستان کې کېدونکي هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم غونډه کې به ګډون کوي. ولې دغه غونډه کې د افغانستان د امنیت په حق لباندې ګامونه پورته کول کېږي او په دې اړه خبرې کېږي. تفصیلات راکوي د اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل په سیمه او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره کېدونکې ټولې هڅې ستایم. زیاته کړه چې د هندوستان سره د تاوتریخوالي باوجود د افغانستان په اړه د هندوستان امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې به د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان نمائندګي کوي.
Actually decided and the advisor has already announced that he will be participating in that.
دوی ویل چې په افغانستان کې د غیر ریاستي عناصرو او د ټولو ډلو له اړخه سیوا کېدونکي خراب امنیتي حالات د دغه د نتیجو په اړه اندېښنې را برسېره کړې دي. په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي.
Trilateral working level meeting has already taken place. So the meeting is due to be held next month.
د پاکستان، چین او روسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه په راتلونکي میاشت کې په روسیا کې کېدونکې ده چې ورکینګ ګروپ غونډه یې د وړاندې څخه سوي ده. پاکستان که هم وخت په وخت په افغانستان کې د امن د عمل لاټړ شونه کوي، خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان اوس هم د افغان دولت مخالف قوتونو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې روزوي او بل غاړې ته د عملیاتو لپاره لېږي. دغه بی اعتمادي د تیرې سمودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خورا تاوتریخوالي سیوا کړې دي. دوی که څه هم په پاکستان کې د داعش د منظم ډول تنظیم د موجودګۍ څخه انکاري دي، خو څېړونکي وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په لوی لوی ښارونو کې په دیوالونو د داعش پیغامونه او بیا د پرله پسې ترګرو پیښو پړې په سر اخستل څرګندوي چې دا تنظیم په پاکستان کې یو منظم وجود جوړ کړی دی او یو نتورک لري. تیره ورځ هم په پنجاب ایالت کې د ترګرو په ضد کارګونکو پولیسو محکمې سی ټی ډی په لاهور کې د داعش د ډلې سره تعلق لرونکي د اتو ترګرو د نیولو دعوی کړی دی. پر دغه ترګرو خلک د داعش په تنظیم کې د ګډولو تور لګول کیږي چې ورسته افغانستان او شام ته د جنگ لپاره لیږل کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان او بهرنی ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 170 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویلي دغه عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي، په پایله کې 90 داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او 30 نور ټپن شوي دي. په ورته وخت کې د زابل سیمه ییز چارواکو په هغه ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي په زابل کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد د ځانګړو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. بشپړ حال د حقمل روان په راپور کې.
د ملي دفاع وزارت ویان مرسیال جنرال ردمنیش وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې د ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګو، خوست، غزنی، کندهار، روزګان، بدغیز، غور، هرات، فاریاب، کندوز، بدخشان، لوګر او سرپل ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي له عمله 90 تنه داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 30 تنه نور ټپیان شوي دي.
دشمن تغییرات موجود و من کل از عملیات سر ترسوالی چه به نتیجه که او نوی نفر دشمنان و دمر بطله او هم دارنگ زیاده ده او یا نفر هم زخمی سویده چه اکثر یه داعشیان او بعض طالبان چه افغانستان که تهدیدات را منزکوال دمر بطله دی.
دغه عملیات په داسې حال کې ترسره شوی چې د زابل ولایت چرواکو په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د زابل ولی ویان ګل اسلام له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د خوځښتونو د زیاتوالي په اړه سیمه ییزې ادارې خپله اندېښنه له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش دی زابل دی چرواکو اندېښنه پر ځای ګڼي، خو زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ځانګړو عملیاتو پلان تر لاس لاندې لري. داعش او وسلوالو طالبانو د افغان چرواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل چرواکو دا هم ویلي په دې وروستیو کې د دې ولایت په خاکي افغان، د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې د تاجک، چچینایي، ازبک، عرب، ترکمن او پنجابي طالبانو د 300 کورنۍ میشتې شوي دي او په ترهګریزو فعالیتونو یې هم پیل کړی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې تاسو ته راپورونه په تفصیل وړاندې کوو. یو بل راپور سی د پاکستان ستري موکمې په مرکزی حکومت نیوکه کړې دي چې د کال 2018 په مارچ یا اپریل کې کېدونکي سرشمیرې کم مشکوک نیټه سي د هغه د پغټنې سکی بدله کی او یو عمل ده یقیني کړې. د پاکستان ستر عدالت د مرکزی حکومت باندې زور راوړي چې د سرشمیرنی عمل د زندولو بهانه نه جوړوي. یاد دوی د مرکزی حکومت ویلي چې فوج په عملیاتو کې بوخت ځکه په هواد کې سرشمیرنه نه ترسره کیږي. تفصیلات په دې اړه راکوي اورنګزیب خان په راپور کې.
د پاکستان ستر محکمې د مرکزی حکومت لخوا راتلونکي کال مارچ یا اپریل په میاشت سرشمیرنې عمل یا مردم شماری مشروط نیټه رد کړې ده. حکومت ته ویلي دي د عمل لپاره واضح نیټه د اعلان کړي. د سرشمیرنې عمل د دستور تر مخه نه کولو باندې سترې محکمې کې مقدمه روانه ده او مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی دی. پوز مغربي پولو باندې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دی ځکه د پوز مرستې بغیر حکومت دا عمل نشي کولی. خو اورنې په وخت د سترې محکمې مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلی دی کله هیواد کې بیړنی حالت نفاذ کیږي نو سمدستی پوز راوخته شي او که ټول کارونه پوز ته کول دي نو بیا د حکومتي ادارو څخه ضرورت دی او حکومت دې اومني چې نشي کولی د عمل سر ته ورسوي او داسې نه کول د موجوده او پخوانی حکومتونو ناکامي ده. سترکازی خپل سخت ریمارکس کې ویلي دي کچر د عدالتونو په فیصلو حکومت عمل نه کوي نو اعلی عدالتونه دی وتړي او که عدالت انصاف نشي ورکولی نو بیا یې څه ضرورت هم پاتې نه دی. د سترې محکمې مشر قاضي وینا وه هر یو سیاسي ګوند دې نه یریږي کچر سر شمیرنه وشي نو بیا به د پارلیمان څوکې به زیاتې شي. دا ورنه اوس د دسمبر ړومبی اونۍ پورې ځنډول شوې ده. په دې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وینا وه دا یوه مهمه مسله ده او باید سترې محکمه د مقدمې اورنې دپاره اوږدې نیټې ورنه کړي. او مردم شماري نه کولو یوه وجه دا ده مرکز نه غواړي د پنجاب اکثریت کم شي. سینیٹر عثمان کاکڑ وئی
بالکل نکی پنجاب نکی مردم شماری چلو پنجاب سے مصنوعی اکثریت مردم شماری پزرے جوڑ کر دی دا اس پاکلیت بدلی حقیقی صحیح مردم شماری ہوئی نو دے پہی حالت کی ہم مردم شماری کول نواڑی بانے کی کلے دا فوج سر وطری کلے بلا بانا وکی کلے بلا بانا وکی دا دیر غلط دا اتا دا مردم شماری کم بورڈ دی پاک دا صبح نمائندگی نستا دا سینیٹ فیصلہ و کلاج دے کہ وہ برابر نمائندگی تاریخ نور کی دا خو فرم کورٹ دا دیر نوٹس واقعی پکار دی زر تر زر دا مردم شماری اعلان چی فرم کورٹ پکار دی خپلا تاریخ وار کی بس معاملی معاملی خبر بعد دی فرم کورٹ سے دی دیر زر فیصلہ ہوئی کی اور درد سے دی بیائیس نکی وہ پر دی خبر بعد دی دا پنجاب سے کم مقدر طبقاتی کاغا اسٹیبلشمنٹ تی ملیٹری و سیول او کہ دا سیاسی لوگ خال سے دیا کو دا سیدی دا ٹوڑ پر دی متفق دی سیار دا پنجاب مصنوعی آبادی با مر غلط آبادی با مر مسلط ساتو.
د پاکستان دستور تر مخه هر ولسو کالو پس د سر شمیرنې عمل پکار دی خو آخري ځل پاکستان کې دا عمل کال 1998 کې شوی وو. د عمل نه پس د هر یو صوبې پارلیمان څوکو د نوکرو او وسایلو په حق له فیصله کیږي او موجوده مسلم لیگ نواز حکومت چې تعلق یې هم پنجاب صوبې سره دی په دې تور لګي دا عمل ځکه نه کول غواړي چې د سره به د وړوکو صوبو پارلیمان کې څوکې زیاتې شي او د پنجاب اکثریت به په اقلیت کې بدل شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د افغانستان او پاکستان چارواکي په چمن کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له یو بل سره ناستې او د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د ګډ کار او همکاریو په اړه سره خبرې کړې دي. بشپړ حال نعمت سرحدي درکوي.
د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي د ادارو د کارکوونکو دغه ناسته دلته په چمن سرحدي پوله باندې د ملیشا ځواکونو په مرکز کې وسوه چې پکې د افغانستان د سرحدي څلورو ولایتونو د پولیو په ضد کارکوونکو ادارو مشرانو او د پاکستان هم ستر چارواکو ګډون درلودی او د پولیو په ضد د دواړو طرفو څخه اخیستل شوي اقداماتو باندې خبرې وسوې. د افغانستان لخوا او پاکستان ته وویل سو په دغه څلور ولایتونو کې د دوی سره یو پیسدی د پولیو انکاری خلک نسته او 1510 کوچنیانو د پولیو نمونې اخیستل شوي دي سپکې په دوو کوچنیانو کې دغه نمونې شکمن دي او دوی د پاکستان او افغانستان تر مابین پر کمردین، بادینی، لوی بند، توبه اسکزی، چمن، شوراوک لارو باندې مرکزونه موجود دي چې کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د افغانستان د هیئت مشري کوونکی ډاکټر خالد وویل په دغه لارو کم افغان کډوال د پاکستان څخه را روان دي د دوی و کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي په پاکستان کې نه ورکول کیږي.
مشکل دا و چې په زیات تعداد د اوس موسم کې مهاجر د پاکستان څخه راځي خپل وطن ته، نو کوچنیان د مهاجر پر مختلفو دروازو راځي، مختلفو لارو راځي. نو دې کې معلومات شریک شوه چې داسې صاحب باید نه وي چې کوچنیان ځي او هلته موږ د پولیو واکسین ټیمونه ونه لرو، کوچنیان میسي او یا هم دغه عمومي دروازو باندې چې تلاش او کوشش باید ډیر سي چې میس کوچنیان موږ ونه لرو چې تیر سي. په دغه باره کې دی خپل معلومات موږ سره شریک کړو، موږ خپل معلومات د دې سره شریک کړو.
خو د پاکستان د سیاسي روغتیا یو چارواکي ډاکټر رشید ناصر واغوان هیئت ته وویل چې دوی هڅوي و دغه کوچنیانو ته هم د پولیو څاڅکي ورورسوي.
سی علاقے سے پاگے کی سکیورٹی مسئلے والے پاگے کے مرغ ادوئی ترما بین پاگا بین جس مر دا فیصلہ وکڑا سز مر ادوئی ٹھمان سے دی آگا با سرکشینی آگا ذائن بسر معلوم ہوئی اوز مر دا پی ٹی پی دلتا سی پرمیننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس دی دا با ہفتہ وار دوئی خپل میٹنگان کئی اوز مر سے کم دغه د ڈسٹرکٹ لیول سے کم دغه دی ٹھمان دی دا با پا میاستہ وا آر میاستہ مر یو میٹنگ کو او تر وغ پورے با انشاء اللہ مر دا میٹنگان جاری ساتو سرسو مر وائرس لدی ځای ختم نو کو هم د افغانستان سره هم د پاکستان
سره د دواړو دولتونو د پولیو د مخنیوي د ادارو د مشرانو تر مابینس دغه ناست شپږ میاشتې ورسته وسوه چې د پولی د تاو تاریخوالي جوړېدو ورسته اولنۍ ناسته ده چې دواړو دولتونو د پولیو د مخنیوي د پاره پر مشترکه کوښونو باندې اتفاق ښکاره کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
در منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري او د پولیو په حق لایو بل راپور د بلوچستان حکومت په صوبه کې استوګن په افغان ماشومانو کې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره ځنګړي ګامونه پورته کړی دي. د دې مقصد لپاره په کوټه کې په هغه برخو کې د پولیو په ضد خصوصي کمپاین هم سوي دي چیرې چې افغانان په زیات شمیره کې ژوند کوي. تفصيلات راکړي د کوټې څخه د وایس اف امریکا دی ریډیو خبريال ایوب ترین پر راپور کې.
د صوبای حکومت لوري د کوټ شار په هغه برخو کې د 15 کلو څخه کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چیرې چې په لوی شمیر کې افغانان استوګن دي. په هغه کې یو کلی عمر هم دی چیرې چې په سلګونو کډوال د تیرو شلو کلو راهیسې د خاورو په کچه کورو کې وسیږي. هلته د ژوند د بنیادي اسانتیاو هیڅ انتظام نشته، خو پر دې برسیره دغه افغانان په ډېر خوشحالي سره و خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټوالو یو کس ګلباران راته وویل
بالکل راجی مې ورکو ماشومان ورته و باسو هغه ځا څاڅکي ورکوي. نو دغه شنو نه در معلومه خو دی وای شې دې د مرزو د واده بیا به داسې مرز پیر سي سي جوړې دې به نه دغه خبرې. نو خو دغه موږ هم دغه خبر کې وو چې مو ضروري دي خامخه او داخل چې نه پوي وای مو یو نو ورکو دا دونه تاوان مو نه تاوان دل د شل کال کې چې په دغه جیو دغه دوا به ورکوم نه یو کښنه نه جوړه سوید نمبر سوید.
دغه ډول د افغان کډوال یو مشر محمد درویزه چې دکاندار هم دی راته وویل چې د پولیو څاڅکي د دوی د ماشومان لپاره ډیر ګټور دي.
هر وخت راغله دی میاشت په میاشت راځي دلته دی واشه دی دوی شي راځي پړی ورکي بیا ته دلته په دروازه پر مخ باندې لیکي ګرد ګرد زنه خوشاله دی هم خوشاله کیږي دی. او خامخا چې ضروری دی که ضروری نه خو نه ګرځېدې چې چا کور پر کور نه ګرځېدې دوی نه زحمت نه شول خو ضروری دی چې ګرځې کور پر کور باندې. هغه خطا وتلی دی خلک وا خلک خطا وتلی دی خو دا ډېر ششی دی خو مقصد د کوچنیان دپاره خو ضروری دی که نه وای خو نو بیا کور پر کور نه ګرځېدې. نو
په دې اړه په سیمه کې د پولیو ضد د کمپین څارونکو افتخار احمد وایي چې دلته افغان ماشومانو ته ښه پاملرنه کیږي.
سر دا چې دا زموږ نومیډ پاپولیشن دی دا اکثره خلک چې دی د افغانستان سے تعلق دے نو د دوی اکثر عام درف چی مطلب دوی مطلب زی اور ازی نو دا جی دلتا چونکہ داز مو جائی رسک ایریا دا دلتا د دغ ډیر چانسز کی دای سی مطلب چونکہ عام درف لو جی دلتا مطلب دا وائرس یا دغه غوسی نو دا د پاره موږ دا ډیر فوکس ساتو دا ای رسک ایریا. نو الحمدللہ دلتا خود توس پوره داس مثلا نس کمیونټی لو موږ سره ډیر مرسته کی مطلب دا دغه کی او موږ هم خپل پر کوشش کوو چې مطلب هر کښنی ته دوی کترې ورور سيږي ولې چې دا دغه وایرس مطلب دا بيماري ختم سي.
دلته د خوښنی خبره دا ده چې په کوم سیمه کې دغه افغانان وسیږي هلته نه خو د صفایي انتظام شته بلکې د دغه کورو شاته په لویه کچه ګنده مواد هم پراته دي چیرې چې دغه ماشومان لوبي کوي کوم چې د پولیو د وایرس یو لوی سبب ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي کوټ.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
درنو اوردونکو بیا هم ستړي مشي او شپه مو کې د خبرونو سر ټکو ده.
پاکستان وایي د افغانستان په اړه په هند کې په راتلونکي د اشیا زړه غونډه کې به برخه اخلي.
So since Heart of Asia meeting is about Afghanistan, that Pakistan has actually decided and the advisor has already announced that he will be participating in that.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستری محکمې د وی قضیې اوریدو پر وخت حکومت نه غوښتي دي چې د راتلونکي سرشمیرنې لپاره د غوڅه نیټه وخایي.
پنجاب نه کې مردم شماري سره پنجاب سوسي مصنوعي اکثریت د مردم شماري په ذریعہ جوړ کړی دی. دا اوس فاصلیت بدلی شي حقیقي صحیح مردم شماري وي نو د په هیڅ حالت کې هم مردم شماري کول نه غواړي. باندې کې کله د فوج سره وتړي کله بل باندې وکړي.
د پښتون ملت پالا ګوند عوامي نېشنل پارټي په خوانی پارلماني غړی او اقتصاد پو اجي عادل نن خبرته سپارل شوی.
عادل صاحب چې یو رښتونی سره او یو رښتونی او مخلص د پاتې یو مشرمو او ورکرمو دا هغه په چین باندې مونږ ته کافي دی خلا پیدا شول په پاتې
اوس په مو کړی پوره خبرونه ده.
پاکستان وایي چې افغانستان کې امنیت او استحکام غواړي. هم په دغه وجه په هندوستان کې کېدونکي هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه په غونډه کې به ګډون کوي. که څه هم د هندوستان سره په وروستیو کې تاوتریخوالی لري خو د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز به په امرتسر کې کېدونکي دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. پاکستانی نمائندګان به راتلونکي میاشت کې په روس کې د افغانستان په اړه د روس چین درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کوي. دا خبرې په اسلام آباد کې د اونیزی وینا په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا کړي او ویلي په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره کېدونکي ټولې هڅې ستایي او وایي افغانستان کې داعش ورځ په ورځ زیاتیږي او دا صرف د افغانستان نه بلکې د ګاونډي هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې د امن د عمل د ملاتړ ژمنې کوي خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان د دولت مخالف قوتونو ته نه صرف دا غوی ملاتړ کوي بلکې دا غوی روزنه هم کوي. دغه وجه څخه پاکستان او افغانستان کې په وروستیو کې تا اوترخوالی هم زیات شوی. بلخوا پاکستان د افغانستان دغه تورونه ردوي.
د پاکستان سره محکمې په مرکزی حکومت نیوکه کړي چې د کال 2018 په مارچ یا اپریل کې د سرشمیرنې مشکوک نیټه دی په غوڅه توګه بدله او دغه عمل دی یقیني کړي. د پاکستان ستر عدالت په مرکزی حکومت باندې زور راوړی چې د سرشمیرنې دغه عمل د ځنډولو بهانې دي نه جوړوي. یاد دی چې مرکزی حکومت وایي چې پوځي په عملیاتو کې د ملک په قبایلي سیمو کې بوخت دی نو ځکه د سرشمیرنې عمل ترې هیر دی. خو د ملک وړو صوبو سیاسي مشان وایي چې پنجاب پلوه مرکزی حکومت په پارلمان کې د پنجاب د اکثریت له لاسه ورکولو باندې ویریږي.
پاکستان کې د کانفرنس سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي لوړ پوري مشر او پخوانی سېنېټر اجي محمد عدل نن خبرو ته وسپارل سو. د خبر پښتونخوا سر شهر پېښور کې د جمعې په سهار وفات شوی وو او د دوی جنازه جنه پارک کې ترسره شوی وو. اجي عدل د عوامي نېشنل پارټي کې په غټو چوکو پاتې شوی وو چې پکې سېنېټ کې د پارلماني مشر د ان پی سینیئر وایس صدر د ان پی الیکشن کمیشن صدر او مرکزی او صوبایي اګزیکټیو کمیټې غړي هم شامل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف قومی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه په شمول د واد سیاسي مشرانو د حاجی عادل په مړینه د افسوس څرګندونه کړې او د هغه سیاسي خدماتو ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې کړې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانو بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د داعش او وسلوالو طالبانو 120 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان ویلي دغه عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي په پایله کې 90 داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د زابل سیمه ییز چارواکو په هغه ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې خو د دفاع وزارت ویلي په زابل کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد د ځانګړو پوځي عملیاتو در ترسره کېدو پلان لري.
د امریکا مشر استخباراتي چارواکي وایي چې تا ټاکل سو فیصدر ډونلډ ټرمپ سره به کار نه کوي. قانون سازانو ته ویلي چې دوی خپل استعفا جمع کړې ده. د امریکا نېشنل انټیلیجنس ډایرکټر جیمز کلیپر د پنجشنبې په ورځ کانګرس کمیټې ته د اجلاس پیل کېدو څخه مخکې د خپلې عهدې پرېښودلو بیان ډېر خلک حیران کړلي دي. د دې اعلان وروسته دا خبرې کېدل شروع شوې چې ښاغلی کلیپر راتلونکي ټرمپ انتظامیه ته یو پیغام ورکول کوشش کوي، ځکه د استخباراتي ادارې ویاند د دې تردید کولو کوشش وکړو او ویل چې ښاغلی کلیپر په دستخط یا استعفا باندې هم هغه ډول دسخط کړی لکه څنګه سي د ټولو انتظامي او د دارانو ته کول وی.
د سوریې د حکومت جنگي الوتکو توغندي د روسي په ملاتړ د لیپو خار په زینو برخو کې د یاغیانو پر ضد نن یو ځل بیا بریدونه کړي دي چې د کوچنیانو په ګډون پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د مسکو لخوا د بشري مرستو لپاره د وی میاشتې دزبندۍ لپاره رسیدو څخه وروسته دا په پرلپسې توګه څلورمه ورځ ده چې حکومتي جنگي الوتکې بمباري کوي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یو برتانوي میشته اداره وایي چې د بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لید عوام لري. د دې خبرونه وروسته به تاسو خبرونه اوري پریس کانفرنس سی کوربه بي بیروس خان صاحب او په نن ورځ یا په نن پریس کانفرنس خبرونه کې به تاسو د بلوچستان په اړه سهم ستونزې دي تاسو به اوري. د دې خبرونه میلمه به وي عثمان کاکر صاحب، نو د خبرونه هم اوریدل مو ويروي. او د دې سره سره که تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو هغه ټولې خبرونې سي نمې لدلې یا د زویری سوي، نو تاسو زموږ په پاڼه هم کته سي د پاڼه پته دا www.voadradio.com او د دې سره هغه ویډیوي راپورونه سي تاسو ته موږ په ټي وي خبرونه کې وړاندې کوو، هغه هم تاسو زموږ د فیسبوک په پاڼه کته سي د فیسبوک پاڼه پته دا facebook.voadio. هم دا ډول تاسو زموږ سره په انستګرام یا ټویټر باندې هم خبرونو تفصيلات ترلاسه کوئ سي. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې اوس تاسو ته یو بل راپور په تفصيل وړاندې کوو چې د پاکستان کانفرنس سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر او پخوانی سېنېټر اجي محمد عادل نن خبرو ته وسپارل سو. ښاغلي د خیبر پښتونخوا سر شار پېښور کې د جمعې په سهار ساور کړی وو او د دوی د نماز جنازه په جنا پارک تر سره سوي وو. تفصيلات په دې اړه راکئ مدثر شاه په راپور کې.
د عوامي نېشنل پارټۍ فعال غړي حاجي عدل دوګدې ناروغۍ له امله پېښور کې سا ورکړه او جناب پارک مازیګر 4 بجې د جنازې د مراسمو نه پس خپلې پلرنۍ ادیرې کې خاورو ته وسپارل شو. خدای بخلې په 15 اکتوبر 1944 کې زیږېدلی، 1993 او 1999 کې د پېښور نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره 3 ځله غړی منتخب شوی، یو ځل د خزانې وزیر او یو ځل د اسمبلۍ ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی. دغه ورځ د پاکستان د سینټ غړی هم منتخب شوی او دغلته د خپل ګوند پارلماني لیډر په حیث وظیفه هم ترسره کړې ده. د ده په مړینه د صوبې بیلابیلو سیاسي ګوندونو تعزیتي بیانونه جاري کړي دي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر خان مټه ډیوه راډیو ته وایي د حاجي عدل مرګ د دوی د ګوند لپاره نه پوره کېدونکی زیان دی.
عدل صاحب جی صاحب یو رښتونی سړی او یو رښتونی او مخلص د پاتې یو مشرمو او ورکرمو. دا هغه په چین باندې مونږ ته کافی ډېر خلا پیدا شول په پاتې کې. او عدل صاحب چې دا کار وکړي، عدل صاحب هو یو ډېر صفا بزل سړی او صفا دا خبره وا، نو هغه په خپل ډول جذبات کې د جمهوریت لپاره او په پاکستان کې د ورکوټي او کمزوري قومونو لپاره هغه ډېر لوی جذبات کړی دي. ټول عمر هغه د مظلوم طرف اخیستی دی، څنګه چې زمونږ د پاتې لار وا. او زه په دې وایم چې هغه د باچا خان بابا یو شتونی خدای خدمتگار
وای. حاجی عادل د حکیم عبدالجلیل کور کې سترګې پرانیستې وې. کم چې د باچا خان د خدایي خدمتگارو تحریک یو فعال غړی او د آل انډیا کانګرس د پېښور ضلع صدر و. حاجی عادل د عدم تشدد د فلسفې کلک مرستیال او سیمه کې د سولې خواهشمند و او هم د دې لپاره د هند او پاکستان د اولسونو ترمنځ د دوستۍ او امن تنظیم فعال غړی هم پاتې شوی دی. خدای بخلی به پښتانه سیمه کې د ترهګرۍ او ترهګرو په ضد په اشارو کې نه بلکې په واضح ټکو غند نه کوله. نوموړي فن او هنر سره هم آشنایي لرله او د فن د پرمختګ د یو شمیر تنظیمونو فعال غړی هم پاتې شوی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
دا ډیو رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: deewaradio@voanews.com. چې داسې به لیکئ: voanews.com.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د پاک ترک د ښوونځیو یا سکولونو ټولو ښوونکو یا استادانو څخه غوښتل شوي چې د پاکستان څخه دې د نومبر تر شلمې نیټې پورې وبوسي، خو د زده کوونکو والدینو له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې برخه کې دې تلوار یا بیړه نه کوي او لږ تر لږه دې پرېږدي چې روان تعلیمي کار بشپړ شي. ارشد حسین پرې نور حال درکوي.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په پاکتور سکولونو کې د محصلینو مور او پلار او استادانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغه سکولونو د ترک استادانو د پاکستان څخه د وښکلو پریکړه بیرته واخلي او غواړي چې د موجوده تعلیمي کال د بشپړ کېدو پورې دې ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د جمعې په ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې راغونډ شوو محصلینو د هغوی مور او پلار او استادانو د پاکستان د حکومت لخوا د ترکیې د دولت د فشار لاندې په پاکتور سکولونو کې د ترکی د استادانو په ورځ دوه کې د هیواد څخه د وښکلو پریکړه غندلې او ویلي چې دې سره به د ماشومانو تعلیم سخت اغیزمن شي. په دې موقع د ډیو ریډیو سره د خبرو په ترڅ کې د پاک ترک ایجوکیشن بورډ آف ډایرکټر مشر علمگیر خان ویل چې دوی د ماشومانو د تعلیم سره سره د واپس تلونکو ترک استادانو او د هغوی د کورنۍ د ژوند په حق لهم اندېښمن دي.
میں تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ وہاں تک رہیں، جب تک رہیں ان کے کورس ٹرم پورا کر دیں، اس کے بعد یہ جا سکیں، ان کو اجازت دی جائے کہ ان کے ویزے یہاں پہ رہیں اور یہ پڑھا سکیں ان کو، تاکہ بچوں کی تعلیم پہ حرج نہ آئے. وہاں پہ بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں، بچوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پاسپورٹ ضائع کر دیتے ہیں.
ہغوائی پپاک ترک سکولوں کے روان تعلیمی کال با دراتن کی کال دا اپریل پمیاش کے ختم ہوگی او موږ غوښتنه کوو چې کله موجوده کورس ختم شي نو بیا د ترکی استادان هیواد ته ستانه کړی شي او بل دا چې د ترکی حکومت خپل مخالفینو سره په خپل هیواد کې کم چلن خپل کړی دی نو هغه هم د غتلونکو استادان اندېښمن کړی دی. اسلام آباد کې د پاک ترک سکولونو او کالجونو استادانو او د محصلینو د مور او پلار په دغه احتجاجي پریس کانفرنس کې موجود منور خان بنیره چې بچي د سو کلونو راهسې په دغه سکولونو کې دکلی کوي ډیو ریډیو ته صدا سی ویل:
زما دا ریکوست ته حکومت ته بلکې واکمن دی اغه د ما د غری چې زمنګ د بچو په خاطر زمنګ دا سیشن مکمل کې داغي نفس یو الټرنیټ سولوشن عمر کې دا خبر نه چې تاسو یو چینجز راولې د مخ کې موږ انفارم کې موږ ته خو د میډیا په درو خبرو لګی دا.
ډاکټر حریر چې د بلوچستان د کوټه اوسیدونکو دی او دا مهاله بچي د پایتخت اسلام آباد په پاکتور سکولونو کې دکلی کوي وای د حکومت دغه فیصله مور او پلار او د هغوی بچی یو شان اندېښمن کړی دی.
زموږ بچی ټینشن کې دي، زموږ ریلیټیوز ټینشن کې دي، د خلکو صرف په مینه باندې زموږ بچو ته تعلیم ورکړی دی، د کی موږ هیڅ بزنس نه سو منستر اوستلې او نه کوم پالیټکس، ایون دا کم کس چې دوی خري د ګیلن په نامه باندې د دیو نامه موږ تر اوسه پرې نه دا اوریدل، نه خپل بچی نه او نه موږ اوریدل. دا ایون په دې پاکټر سکول کې داسې ماشومان دي چې غوی یتیمان دي، د غوی پلارونه نسته، د غوی سرمایه نسته، غوی بغیر د سرمایه نه صرف سکالرشپ سیستم باندې غوی تزدکړي ورکي، نو دا غصدی چې موږ زوروي موږ د فکر کوو چې د انسانیت سره ظلم کیږي.
اسلام آباد کې د پاک ترک په کالج کې د یو لسم ټولګي طالب علم منصور انجم وای د هغه ترک استادان اوس خپل کورونه خرڅوي او غم وړي دي چې خپل هیواد ته پتلو به ور سره حکومت څنګه چلن کوي.
دا اوس په هاسټل کې موږ مونږ ګورو نو هغوی په کمرو کې ناستې جاړي ټوک ترکیان او دوی سوچ کوي مونږ اوس څوک او څوک خپل ګاډي خرڅوي او څوک څه خرڅوي او څو پیسې ور سره نشته او اوس هم ور سره زه میلاو شوم نو خپه خپه یې او په سترګو کې اوښکې را روان.
د پاکستان په پاک ترک سکولونو کې 108 ترک استادان دي او د سکولونو د نورې عملې او د هغوی د کورنۍ د وګړو سره ټوله شمېره 4.5 جوړیږي او د دغه سکولونو محصلین او د هغوی مور او پلار وایي د حکومت دغه پریکړه به د 15,000 ماشومانو تعلیم اغیزمن کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د هیواد په پاک ترک سکولونو او کالجونو کې موجود ترک استادانو ته د هیواد څخه د نومبر د 6 نیټې پورې د وتلو امر کړی نو د بخښنې نړیوال تنظیم ایمنسټی انټرنیشنل هم د پاکستان د حکومت دغه ګام یو سیاسي پریکړه بللې او ویلي په داسې وخت کې چې 2 کروڑ او 40 لک پاکستانی ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي نو د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز د استادانو د هیواد څخه د خپلو فیصلې نقصان به یوازې پاکستانی ماشومانو ته رسی. د پاکستان په دورزنی سفر راغلی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره خپل ګډ خبری کانفرنس کې د نامتو ترک مبلغ فتح الله گولن تنظیم د پاکستان د سلامتیا دپاره هم یو ستر خطر بللی و او ویلی چې د فتح الله گولن د حزمت تنظیم خلاف جنگ کې پاکستان د ترکی سره کلک ولاړ دی. د ترکی حکومت وایي چې وړاندو میاشتو کې د هیواد دننه د ناکامه پوځي کودیتا په شا د فتح الله گولن لاس دی. فتح الله گولن چې د ترکی د موجوده حکومت سیاسي مخالف دی او دا وخت په امریکا کې د 1300 کلونو راهسې د جلاوطنۍ ژوند کوي او د ده تنظیم د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې 1.5 سکولونه او کالجونه لري. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منور دن کو تاسو در ارشد حسین تفصیلی راپور واوری دی د پاک ترک استادانو بیر تخبل وطن ته د لجلو پا اړه هم په دی اړه سی د پاک ترک سکولونو او کالجونو استادانو ته د بیر تلو امر سوی دی د نومبر تر 6 نیټه په کوټه کې د کوټه پریس کلب تر مخه د پاک ترک سکولونو زده کوونکو او استادانو د حکومت د فیصلې ته خلاف احتجاج کړی دی. تفصیلات امید سمسور پر راپور کی راکوی.
دا کوټی د مطبوعاتو کلب مخې ته د پاک ترک نړیوال سکول او کالج ګڼ شمیر لوستونکو او استادانو د حکومت د دغه امر غندنه وکړله چې په پاکستان کې د ترک له تعلیمي پروژې سره اړه لرونکي دي د نومبر تر 6 پورې دي له هیواد څخه ووځي. دا مظاهره پر داسې مهال باندې کېږي چې د ترک ولسمشر پاکستان ته راغلی دی. روشن د نم ټولګي لوستونکي ده. دی وویل چې د دوی استادانو د ترک په پوځي کودیتا کې لاس نه درلودل او نه دوی تراګر دي.
دا چې دی مطلب دوی ترکی سټاف باس دی وای چې دی ټررست دي، لیکن مش خبرې چې دی ټررست نه دي. دی چې دی مش مطلب هر شی باره کې مش ګټ کدي ټررست دی، خو کدي مش ایجوکیشن را کې دی ته دی ټررست ای خو مش هم به ټررست به دی مش هم ارست کیم.
یوی بل لوستونکي بیا وویل چې امتحانونه را نږدې دي، که چیرې استادان وشړل شي نو د دوی پر تعلیمي زده کړو به ډېرې منفي اغېزې راسربېره.
پاکستانیان چې دي دغه ترکیان چې دي دا بحث دی، دوی موږ ته چې دي پاکستان هغه دی کوالټي ایجوکیشن پر هغه چې موږ ډېر ایجوکیشن راکړي هغه دی برته استه یي. نو دا چې ترکیان چې کوم ملک لر پاکستان راغلي دي، موږ ته ډېر ایجوکیشن راکړي دي، دوی موږ ډېر څه راکړي، لیکن دوی بحث دغه ډېر بد کوي. دوی ترکیان سره دا چې در پاکستان په ټاپ ګورډول داس کوي.
په پاکستان کې د ترک د 28 سکولونو په شمول 108 کالجونه په ټوله پاکستان کې موجود دي. په ترک سکولونو او کالجونو کې ویول زرات نږدې لوستونکي زده کړې تر سره کوي.
زما نوم عظمت الهی دی، په بشپړم کلاس کې سبق وایم. ما ترکی شه ته اوسه ځکران چې دی د چې د دې ته وایي چې پاکستان سوزي. نو چې د پاکستان سوز نو موږ ته به ترکی سبق څوک وایي. نو دغه لپاره چې د مور احتجاج کو چې د پاکستان کې دی پاتاسه.
په دې کې تر 100 زیات استادان او د نورو کارکونکو شمیره بیا تر 400 پورې رسی. و دې ټولو ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت امر کړی دی چې په 3 ورځې کې دی ایواد پریږدي. د ترک دغه سکولونه په 1995 کې دلته د یو غیر دولتي موسسه لوري په پاکستان کې رجستر شوی دی. د دغه غیر دولتي موسسه مشر د ترک جلا وطن مشر پتیولا ګولن دی. د ترک ولسمشر طیب اردوغان او پتیولا ګولن تر 2014 پورې سره ډیر نږدې وو، خو لکن په 2014 کې چې کله چې د اردوغان د نږدې ملګرو په ضد باندې د بډو او رشوتونو د تورونو لګولو د پلټونو غوښتنې د دوی دوستي په دښمنۍ بدله کړله. د ترک ولسمشر طیب اردوغان فکر کوي چې د ده پر ملګرو باندې د بډو رشوتونو په تورونو لګولو کې هم پتیولا ګولن لاس درلود. د روان کال په جولای کې سی کله د ترک ولسمشر رجب اردوان په ضد باندې د ناکامه پوځي بغاوت پړه هم د پر پتیولا ګولن او د ده پر پلویانو باندې واچوله. لاغه وروسته د پتیولا ګولن د ده په زرګونو خواخوږی نیولی دي. پتیولا ګولن د پاکستان په شمول په 12 هیوادو کې تر 200 زیاتې تعلیمي ادارې پرانستلې دي. په دغو تعلیمي ادارو کې تر 30,000 زیات لوستونکي تعلیمي زده کړې ترسره کوي. تر دې لمخه په پاکستان کې د ترک سفیر هم دا څرګندونې کړې وې چې موږ اله لرو چې د پاک ترک په نامه باندې دلته ټوله تعلیمي ادارې به پاکستان وتړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د دې خبرونه وروسته به تاسو خبرونه او ریپریس کانفرنس کوربه بي وي. بیروز خان صاحب نن په خبرونه کې بعد ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سېنېټر عثمان کاکړ ملموي د بلوچستان پښتون زوبه تاسو دا خبرونه اوري. او وس یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د فاټا اصلاحاتو په اړه غونډه سوې ده چې پکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز هم ګډون کړی وو او دوی ډیوه ریډیو سره خبرې کړې او ورته ویلې چې راتلونکي کال 2018 کې به په فاټا کې انتخابات کیږي او په کال 2018 کې به د بیا بحالۍ کار روان سي. هم په دې غونډه کې سمرین خان وزیر شمولیت درلود او دوی وایسي په فاټا اصلاحاتو کې د شوزو سره برخه نسته. تفصيلات په دې اړه راکړي ارشد حسین په راپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو د پاره د ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي حکومت هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې د کال 2018 اخیره ته بلدیاتي انتخابات وکړي او دا پلان هم لري چې دغلته د بیا بحالۍ کار د کال 2018 د اخیره پورې ترسره کړي. فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټې په رپورټ د سفران د وزارت د سوري لاندې اسلام آباد کې یو مباحثه وشوه. په دغه مباحثه کې د فاټا د اصلاحاتو د پاره د ټاکل شوی شپږ کسیز کمیټې مشر سرتاج عزیز د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه د قبایلی سیمو د پارلمان غړو او خلکو ګډون وکړو. غونډې ته خپل وینا کې د سفران د وزارت سیکرټری ارباب شهزاد ویل چې حکومت فاټا کې د اصلاحاتي پیکیج لاندې لس کلن ترقیاتي پلان په پام کې نیولې او هڅه کوي چې دغلته د بیکور خلکو د بحالۍ کار د روان کال تر اخیره پورې ترسره کړي او دغلته د بیا ودانې عمل د کال 2018 پورې سرته ورسوي. په دې موقع د ډیو ریډیو سره د خصوصي خبرو دوران د حکومت د اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سداسي ویل
دا وی کزر نظر وشي نو مونږ اند اف 2017 ور کړی دي امید دی چې وبش.
فاټا کې د حکومتي کمیټې لخوا وړاندې کړی شو اصلاحاتي رپورت باندې ګډون کوونکو هم رڼا واچوله او د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو زنانه سمرین خان وزیر ګیله وکړه چې په دغه اصلاحاتي کمیټې کې د فاټا زنانه نه دي شامل کړی شوی.
فاټا کې په څوره کې غوټه شې د فخر په کوچ جنرال ډیولپمنټ یونټ مې جوړ کړای دی هغه وشو چې په حقوق باندې چار کو خو هغه چې ټي او اس تاسو وکړي ټرمز اف ریفرنس هغه یو کیسم ګاپ یې لګولای دی یو کیسم مزاک تای دی فاټا د شاده سارا سیکشوال هراسمنت ولې ګینې چونې څولوزی ور کړی دي شیندا د فاټا شزه د پورا د اچارو کیږي فاټا شزه پر تعلیم نشتا ایجوکیشن نشتا وس د څور زوال بجوړ کې اول شزونه صرف د میټرنټی چې د کیم پرابلمز دی وژنې ډیت واش ول کنه نو عام شته زندګی کې مې مسلې دي اغه ژوندې شزانه شي پته کې د لای رواج تای سوارا دو د غرنګ ژاغ دای چې تاسو غوړتوي نو اغه رنګ چې د کیم رواج نه تیر واش اکټیجوش آیا د دا شاینه پکې وکاتل.
د سفران وزارت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو په حق لر جوړ کړی شوی مباحثه کې د اف سی آر د تور قانون پر رواج اکټ کې بدلولو باندې هم ځنی غړو سخت ټکونه وکړه. خو ښاغلی سرتاج عزیز وایي چې د فاټا زیاتره اولس خپل رواج برقرار ساتل غواړي، خو که یو سړی د رواج اکټ لاندې خپل قضیه نه هوارول غواړي نو هغه بیا عدالت ته تللی شي.
هغه یو طریقه ده چې خلک سو غواړي زموږ د رواج په مطابق خپل قبایل روایت په مطابق وشي نو هغه کولی شي که څوک یو فرق نه غواړي نو عام عدالت ته.
د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال فاټا کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره یو شپږ کسیزه کمیټه ټاکلې وه، او دغه کمیټه په ګرد فاټا کې د پارلمان د غړو او د هغه ځای د خلکو د رای اغستلو وروستو خپل اصلاحاتي رپورټ جوړ کړی وو، او په دغه اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا دې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو او یا د ګیلګت بلتستان په شانتي د کونسل جوړولو تجویزونه شامل دي. خو د قبایلي سیمو زیاتره اولس د خپلې سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي. په دغه اصلاحاتي رپورټ باندې د پاکستان په پارلمان کې هم بحث روان دی، او حکومت تمه لري چې د پارلمان څخه به دغه رپورټ ډیر زر پاس کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درنو اردوونکو، د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په جرمني کې د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په یوې ګډې غونډه کې د امنیت او اقتصاد پر مسالو خبرې کړې دي. همدارنګه د هیله څرګنده کړه چې ډونالډ ترامپ به هم د روسیې په وړاندې د ته ورته سیاست ولري، او په هغو برخو کې به له یو بل سره مرستې وکړي چې د امریکا له ارزښتونو او ګټو سره اړخ ولګوي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
یو خواکه د امریکا صدر باراک اوباما په منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ زور راوړی چې که روس ورسره د امریکایي اقدارو او نړیوالو اصولو پرته ځي په وړاندې دی ودرېږي. بل پلو ته د روس یو اعلی چارواکي د زیارت په ورځ ویلي دي چې ماسکو د نوي امریکایي صدر د ټیم سره په رابطه کې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د خپل صدارتي مودې د اخیرنۍ نړیوال سفر په مهال جرمنی کې د چانسلر انګلا مارکل سره ملاقات په وخت ویلې دي د ناتو غړو هیوادونو سره د امریکا د تیرو او یو کلونو راسي جوړ اتحاد را روان دي، او دا وخت هم ناتو د امریکا د خارجه تګلارې مهمه نقطه ده. د امریکا صدر باراک اوباما د ناتو اتحاد په اړه دا خبرې په داسې محل کړې دي چې ناتو اتحاد کې شامل اروپایي هیوادونه د ډانلډ ټرمپ په صدر منتخب کېدو اندېښنې لري، ځکه چې منتخب شوی امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د انتخابي مهم په وخت د امریکا ناتو سره اتحاد باندې پوښتنې راوچتې کړې وي. دا چې که دې صدر شو نو که په یو ناتو هیواد څوک حمله کوي نو ورسره به مشروطه توګه باندې مرسته کوي، او دې ته به ګوري چې امریکا به څه قسمه ځواب کوي. ټرمپ د انتخابي مهم په وخت دا هم ویلو چې په ناتو تر ټولو زیاته خرچه امریکا کوي، خو که دې صدر شو نو بیا به داسې نه وي، بلکې دې ته به ګوري چې د ناتو نور غړي هیوادونه اتحاد ته څومره فنډ ورکوي. د اروپایي اتحاد کمیشن صدر جین کلاډ یونکر د ډانلډ ټرمپ منتخب کېدو وروسته ویلي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا او یورپي اتحاد ترمنځ په تعلقاتو کې یو خطر جوړې دي شي. صدر اوباما د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د ګډ خبري کانفرنس په وخت ویلي چې نوی صدر به د روس سره اړیکې په داسې طریقې سره په مخ بیای چې امریکایي مفاداتو ته څه زیان هم ونه رسي. په دې موقع صدر اوباما دا هم ویلي چې د دې خبرې واضح ثبوتونه موجود دي چې روس د امریکا په حساسه معلوماتو د انټرنیټ د لارې سایبر بریدونه کړي دي. موږ دا وخت د دې ډیر احتیاط سره نگراني کوو او د دې به مناسب ځواب هم ورکوو. د صدر اوباما د خبرو تر څنګ روسي چارواکو ویلي دي چې د امریکا نوی صدر سره به وړومبی هم په دې نقطه خبرې کوو چې د شام ستونزه د روس د مرستې بغیر نشي حل کېدی. انټرفیکس خبري ادارې د روس خارجه مرستیال وزیر میخایل بوګناډوف له کوله ویلی دی روس د ټرمپ د ټیم سره په رابطه کې دی او غواړو چې د شام په اړه د نوې امریکایي حکومت سره ډاګي زباسو شي. خو روسی چارواکو دا نه دی ویلي چې دغه خبره به څنګه شروع کیږي، ځکه چې ډانلډ ټرمپ تر اوسه باضابطه حکومتي ذمہوار نه دي ترلاسه کړی او نه د خارجه چارو لپاره د کوم ذمہوار نوم یا بیا د خپل تګلارې عملي کولو لپاره سلارې چارې ښودلې دي.